درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په دیرشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د بشر متی ولاوی ساده بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغله بنټ نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسی به له کوم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 300 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماته ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکی چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشریزه به د سره سمندرګي په بندري ښار جده کې وشي. د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي. او د چین په پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختي ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان دراتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداري خپور کړه او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. تاسو له ازادي راډیو خبری مجله اورئ. دا خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم خپری شي. د رواني خبری مجله په دوام کې به واورئ چې ملګرو ملتو د متیولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دې موضوع په راپور سربیره د سیاسي چارو له یو نظر خاوند سره ژغی شو. د سیاحتي شرکتونه ډیر شوي چې بهر ته د لیژلو په دروغي وادو له خلکو پیسې اخلي. د بندو شویو سنگارتونونو خاوندانې وایي اوس مجبور دي چې له هیواده ووځي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام ګوند په غونډه کې 14 نشوي د دې غونډې جزئیات هم درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې د طالبانو لخوا له 115 ورځو راهیسې د قلملار بنسټ د مشر متیولا ویسا بی دلیل بندي ساتل غیر عادلانه بللی دي. ریچارد بنت نن په خپل ټویټر پانه کې یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. لبل خو د قلملار بنسټ غړي او د شزو د حقونو فعال مرزیه حفیظی وای تر اوسه د متیولا ویسا په خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خاطر پردیس را سره دی لدبه د دې موضوع تفصیل وورو. مهرباني کوي پردیس.
ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د قلم لارې بنسټ مشر متیولا ویسا بیل کوم توره له 115 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د دله قوله دا خپل سر یو غیر عادلانه عمل دی. ښاغلی بینټ نن یک شمه د زمري میاشتې په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه سمدستي او بیل کوم قید او شرط د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د قلم لارې ټولنې مشر متیولا ویسا د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړی هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه وي کړی او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلم لارې بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعال مازی حفیظی وایي د طالبانو د متیولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. خو تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د قلم لارې بنسټ د طالبانو حکومت نه غواړي چې د متیولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي ځکه د بنسټ له قوله هغه بی ګناه دی او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایندانو سره د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوله خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دوی د بشري حقونو د فعالانو په ګډون خبریالانو یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو لنډ وخت بند تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي. هم دي یو شمېر هغه کسان چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکه کې د طالبانو د ناسمو غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړې دي. او طالبانو بیا دا ادعاوې اوازې بللې دي. بل سره واسي
ډیره مننه. خاطر پردې سوچې د ملګرو ملتو د راپور ورکون کې د څرګندونو په اړه معلومات راکول. په همدې موضوع د چارو له یو شنون کې پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین سره خبرې کوو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب وزین تاسو ته هرکلی وایم. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي دي چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې موجبه بندي دی او د هغه د نیونې په اړه طالبان معلومات نه ورکوي. د طالبانو د اقدام د څه شش کارندوی کوي؟ دوی ولې دا کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سرمن صاحب تاسو ته ترنو ستاسو ویتون کته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه به وایم چې متاسفانه په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د سی پی هغه مست کیږي، یعنی خلک نیول کیږي او بیا کله کله د هغوی کورنۍ او فامیل د په دې باندې خبر نه چې هغه نیول شوی دی یا چیرته دی. دغه د ژوند په اکله او د بندې کیدلو د عوامل او اسبابو په اکله معلومات نه لري. نو دا اصلي عامل د دغه سکرنو دا چې اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې قانون نشته، یعنی نه اساسي قانون شته چې هغه کې دی وګړو حقوق او واجبات او وجایب مسئولیتونه پکې ذکر شوی او نه داسې نور قوانین لا هغه شتون لري یا نافذ نه. متاسفانه نور قوانین هم نافذ نه دي چې په هغه پرځ کې خلک پوه شي چې کوم شیان جرم بلل کیږي چې خلک دا غن ازان وساتي. مثلا
پروفیسر صاحب تاسو وایئ چې په افغانستان کې کوم قانون نشته، لیکن طالبان وایي چې اسلامي شریعت نافذ کړی دی او اسلامي قانون نافذ دی. په اسلامي قوانینو کې دغه سه مسائل واضح شوی دي نه دي واضح شوی دا څنګه خبره ده؟
حتی د اسلامي شریعت خو ګوره یو دین دی سرمن سه یو شریعت دی یو فقه دی دا درې شیان نو د فقه دا شریعت یو عام نوم دی د ډیر شیانو او دا شریعت او د فقه په هغه ورسته دی فقه په مسله کې چې د احکام خبره ده په دغه کې دا کتابونه کې شته باید دا مقنن نه دا د قانون په شکل دا کوډیفیکیشن باید شي کوډ ولري مثلا مواد ولري هر شی واضح دا خبره یو عمومي خبره ده یعنی عام خبره ده دا کفایت نه کوي چې موږ وایو چې په افغانستان کې اسلامي شریعت لکې کې تطبیقيږي دا مهمه ده چې په شریعت کې هر شی په فقه کې واسي ځانګړي تعریف لري مشخص تعریف لري هر عمل هر سلوک هر فعل هر قول او دغه لپاره چې حکم لري چې هغه مباح دی حرام دی حلال دی مکروه دی یا په کوم کټګوري کې را اچول کیږي بیا هغه چې دا واضح شاند دی نو هغه دا کفایت نه کوي چې اوسوګ دی دا او چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو نو هر شی دی همته دغه تلاندې توجیه کی اصل خبره دا ده چې دلته موږ ته قانون ضرورت ده د قانون هم قانون شکل شریعت سره ټکر نه دی په خوان زموږ مثلا مدني قانون او جزا قانون او دا قوانین په افغانستان کې یعنی دا اکثرا د شریعت پر بنسټ باندې د اسلامي فقه پر بنسټ باندې دا قوانین تدوین شوی مونږ یې مدون لیکل شوی مشخص واضح کوډیفاید قانون ته تعلق درو چې په هغه کې د هر جرم د لپاره جرم د تعریف شي د جرم سره سم دغه جزا باید مشخص شي چې قاضي ته سرنوال ته متصفن سرنوالي خوشتون لري افغانستان کې یا هر دغه د عدلی او قضایی مراجع ته د واضح مشخص شي د قانون سره سم متهم سره مزنون سره بیا متهم سره ورسته کې محکمه خبرې به مجرم سره په دغه تعامل وشي متاسفانه اوس دا شتون نه لري نه بل خبره ده د قانون پنشتون کې تقریبا اوس افغانستان استخباراتي بغدا استخباراتي فضا افغانستان کې حاکمه ده یعنی استخبارات هر شي کولی شي مثلا د مسؤلیت نشته چې استخبارات د مخکې د محکمې امر دی او چاته نیولو مثلا د چاته بندي کېدل او د توقيف پاک لا بیا غو پروسیجر مشخص نه ده چې د سم روز پولیس سره پاتې کیږي بیا بیا د محکمې سرمالي خو لا خو متاسفانه دی بل مصیبت بل مشکل رامنځته شو سرمالي نشته ده په دې مسایل کې سرمالي شتون ضرورت دی بیا د مدافع وکیل شتون ضرور ده او بل خبره دا ده چې دی اواز خو یو سړی چې هغه بندي کیږي یا خو کله کله د هغه فامیل او کورنۍ هغه د احوال نه لیدا بل دغه لپاره یو ازیت دی یو زجر دی یو جزا ده چې کورنۍ ته ورکول کیږي مثلا او دا په اسلامي شریعت کې نه په شریعت کې دا کړن درسته مناسبه ده او نه په قانون کې اوس منتدا په کار ده چې یعنی باید قانون حکومت خاطلار شو په افغانستان کې قانون حکومت نه هر څوک دا مسؤلیت نه رامسته کیږي موږ امنیت خبره کوو په افغانستان کې چې امنیت تامین ده امنیت یو خبره ده او مسؤلیت چې ځان مسؤل او محفوظ احساس کې اولته قانون موجودی قانوني مراجع کزه چیرته باندې کیږي مثلا مثلا یو قانوني تیروتنه معنی کیږي بیا غل مراجع مشخص متاسفانه در ټول په افغانستان کې پوسټنه شرایطو کې یو مخاوت سرپرست حکومت ترسیول لاندې دا ټول نشته په افغانستان کې تر څو چې دا قانون تطبیق شوی نه یي او قانون تدوین شوی نه یي مخینه بیا تطبیق شوی نه یي بیا قانون لپاره ځانګړي مشخص اړوند مراجع قانون تطبیق لپاره پښتون مشتون ولادي په یوه کې مونږ باندې قسم استخباراتي فضا کې ژوند کې او دا حالت چې اوس دی تقریبا هغه په خواتي تر داوود خان او وخت نو وروسته چې به څور کولتا حالت رامنځته شي متاسفانه هغه وخت هم دغه څه ورته حالت و چې خلک مسؤلیت نه درلود امنیت موجود و یعنی فزیکی امنیت مثلا خلک دا هو اما مسؤلیت نه و هیڅ څوک نه خپل ځان باندې مسؤل خپل مال باندې مسؤل و او هر وخت د امکان و چې یو څوک ونی ول شي او بغیر پرته د محاکمې نه او د پد څه په زګونو خلک وو چې شهیدان چې د کمونستانو د حکومت په وخت کې تاسو ګورئ چې لستونه زوړن چې ورسته پرته د محاکمې نه پرته د قضایي پروسیجر نه هله دا ده چې د موقت سرپرست حکومت د دې حالت د حالت د ورتلو د وروتلو لپاره زړه زړه د اساسي قانون تدوین او د اساسي قانون تشکیل باندې د قوانینو
سلامت اوسه پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزینو چې له اصلي رادیو سره خبري کوله
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو پا پلندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له خیبر پښتونخوا څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په یو غونډه کې زوروره چاودنه شوې ده او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدا شیبه خبریال طاهر خان له سټوډیو سره وصل دی. طاهر خان صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
سلام تاسو ته، تاسو کتونکو ته، اوریدونکو ته. د لګشي بوڑان دی د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغه د اطلاعات وزیر چې کوم تازه جوړیا شریک کړل دلته رسنې او سره، نو هغه وی چې 15 کسان په دغه 14 کې مړشوي دي او 200 په شاو خواګ دی وی چې جوبل دي. په دغه جوبل کسانو کې ځنه سخت زخمیان دي چې هغه د فوجي هلیکاپټر په واسطه پیښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي دا وخت. او دا غونډه د 14 د جمعیت علماء اسلام چې کوم مذهبي ډله ده هغه په یو غونډه کې شوې ده، او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه دا تایید کړم ده چې د دوی یو غونډه وه، شاوخوا 300 پورې د دی پکې خپل کارکنان فعالین موجود وو، او دغه رنګ شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغوی په دغه ډله کې هغه شامل شي، ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړېدونکي دي. نو بهرحال په دې کې 14 شوې ده، هغه تصدیق کړی دی، او په 14 کې بیا د باجوړ چې کوم د جمعیت علماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله، هغه پکې هم وجل شوې دي. تر اوسه پورې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستي، لیکن ماضي کې په باجوړ کې ځنې د جمعیت علماء اسلام داغي عالمان وجل شوې دي، او هغه داعش نومېدلې داغي په ماضي کې. خو تر اوسه پورې د دې تازه د دې پیښې پړه چا پر غاړه تر اوسه پورې نه ده اخیستي.
بله، پرې ورستی روزو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوې جوړې شوې ډلې د ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي؟
اول خو د تحریک جهاد پاکستان په اړه چې زما کوم نظر دی، هغه تاسو سره شریکم چې پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوی ډله شته. او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم د تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه ناقانونه ګرځولي شوی دی، او دا یو نظر دلته او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه لیکل کوي او داسې هم هغه دا خبره کوي. خو بهرحال او ټي ټي پی دا نه مني، ټي ټي پی دا جلا ډله ده، هغه په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته که په جوب کې د دې رواني میاشت پاول کې یو د فوجي مرکز باندې حمله شوې وه، هغه دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستی او دینه وړاندې په لکې مورتو بنو کې هم. لیکن دلته پښتنه دا بیا وی چې یو نوې ډله څومره زر په لګو ورځو کې دومره قوي شي چې هغه سره بیا په ګروپونو کې هغه سره ځانمرګي برید کوي.
طاهر خان صاحب، لیکن یو بل سوال چې پیدا کیږي هغه دا چې جمعیت دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي، که داعش دی، تحریک طالبان پاکستان دی، که تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دي، ټول مذهبي ډلې دي، او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علماء اسلام ده. پخوا به په نشته عوامي پارټۍ باندې دا ډول بریدونه کېدل، لیکن څنګه اوس دې خواته دغو ډلو مخه کړې ده؟ څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي؟
ګوره، کله چې یو د دې مسؤلیت مخ ته راشي بیا به لږ شیان نورم واضح شي. او څنګه چې ما مخکې وایم چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښه شوې ده، په خوا داعش خپل مسؤلیت منلی دي، څو پیښې شوې دي، نو زیات لکه نظر هم هغه طرف ته ځي. ګوره، ټي ټي پي چې دا اخو هغه مسلک ته لاړ شو، نو هغه د جمعیت علماء اسلام نه وتلي خلک دي، هغه ځکه چې دیوبندي هغه مکتبه فکر چې ورته اخلک دي. نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پی کار وي چې هغه په نخښه کړې وي، یا تحریک جهاد پاکستان هم، لکه تحریک جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغې ما ته خبره تپوس وکړو، ځکه چې هغه سره دا خبریالانو شمېرې ټلیفون و چې چا ټي ټي پی سره یا نورو سره دي. نو بهرحال هغه وي چې موږ د کراچۍ یو مدرسه ده، هغه زمونږ د هغې نه هغه یو لکه هم دیوبندي مدرسه وه. نو ګمان نه کوم چې په دې کې به دغه دا خبره ستاسو درسته چې مذهبي ډلې په دې کې په نخښه شوې دي، لیکن دغه مذهبي ډلې که ماضي کې موږ وګورو په فضل الرحمن باندې په خپله باندې حملې شوې دي. او خو هغه دلته په پاکستان کې بله موضوع ده، فرقه واریت وه، دا فرقه ایز پېښې به چې کېدې. د جماعت اسلامي امیر باندې چې په بلوچستان کې په جوب کې حمله وشو د مئی په میاشت کې، نو هغه وخت بیا چې کوم هغه ځانمرګي برید کوونکی وو دغه هغه مخ سالم وو چې وروسته بیا معلومات چې هغه پخوا دلته به یو ډله وه لشکر جنګوي په نامه، نو هغه هم د دې سپاهي صحابه نه جلا شوی چې کوم سخت دریځ په هغه کې هغه اوس هغه فرقهوارانه ډله وه. هغه جماعت اسلامي امیر، جماعت اسلامي امیر له استاد خبره وسته چې هغه هم یو
تایر خان صاحب کلنډ راته وایي یو بل پوښتنه هم درنه کومه کلنډ ځواب راکړي. اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس هلته روان دي، همدغه جمعیت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسان وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي، نن هلته په خپله په پاکستان کې دغو کسانو مشکل جوړ کړی دی، په دې اړه خلک څه وایي؟
یو بل خلکو خبر وو خلک خدا خبره کې چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی، پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی، امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پښتنه کې چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پیښور کې، نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي، نو ځنې امنیت په اړه باندې هم خلک ورسنه چونکې آزاد نه دي او رسنۍ ډېر شیان نشي کولی، نو دغه امنیت موضوع ته چې دا ولې ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډېر نه کوي. یو او دویم دا چې امنیت خو دا خلک مني چې پیښې ډېر زیاتې شوې دي او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې تشدد پیښې.
زما سوال دا و چې د چا له لاسه شوې دي دا په دې کې یعنی د انتقاد ګټه چا ته نیول کیږي؟
او مذهبي ډلې دي، یو به دا یو بل چې په حقیقي مو یاده حمله کې خطر په خپل باندې مسؤلیت مني. او دویم خبره دا ګوره دا یو فطري خبره ده چې وسلواله ډلې هغوی یو میدان ګوري، که په افغانستان کو جګړه یو لحاظ سره ختم شوه نو هغې دپاره یو بل میدان خو هغوی تلاش کړي. ځینې داسې خلک دي چې هغې هغه نارمل ژوند ته نسي، هغې هم دغه رنګ یو ګرم میدان ګوري. زما خیال دی چې د ډېرو ډلو لپاره پاکستان دا وخت یو میدان ګرم دی او انتخابات هم سره روان دي. او ظاهره خبره ده چې نن دا نن خو ټیک د مذهبي ډله وه خو لیکن غونډه خو سیاسي وه. او ټي ټي پي د درې هفتې مخکې چې کوم د مسلم لیگ د نواز ډلې یو مشر دی امیر مقام، هغه باندې د حمله مسؤلیت پر غاړه واخیست. ډېر تشویشونه ځکه دي چې راتلونکي انتخاباتو کې به امنیت لپاره ډېر لوی ننګونه وي چې څنګه د پاکستان فوج نورې ادارې دغه وکړي. نو بهرحال مذهبي ډله په نښه شوې ده او ظاهره خبره ده چې دا لکه چې اوس پولیس دا وایي ممکن ده چې دا ځانمرګي بریدي، ځانمرګي برید خو تر اوسه پورې باندې بدلې چې هغه دلته عوامي نشتل په او په بلوچستان کې یو نوی فیکټر راغلی دی چې هلته هم د بلوچ بلتون پاره چې دلته پاکستان کې ورته ویل کېږي دا هغې اوس دا لاره خپره کړل. خو هغه هغه چې کوم هغه څه ورته وایي هغه دا چانه چې هغه یو لار خپله کړې ده او هغه متاثره شوي دي نه هم دا مذهبي ډلې دي، ځکه چې دا ځانمرګي بریدونه خو په افغانستان او پاکستان او نورو ملکونو کې هم دا نو هم دغه د مذهبي ډلو لخوا کېدل. نو
بهر سلامت اوسه طاهر خان خبریالو چې د باجوړ د چاودنې په اړه معلومات راکول. د دې چارواکو په قول وویل چې په دې چاودنې کې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 ډیر ژوبل دي او ویره ده چې د تلفات شمیر زیات شي ځکه چې یو شمیر ټپیان نازک حالت کې دي. وس یو بل موضوع په ورستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده. د سنگارتونونو خواندانی وای ورسته له هغه چې طالبانو د حقوقي فعالیتونه ودرول د ته ارشیوی چې له افغانستان څخه ووسی، دوی وای د کار له لاس ورکولو ورسته د عاید بل سرچینه نه لري او غواړي د خپل فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي رادیو ته ویلي و چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2000 سنگارتونونه تړل شوي او 8000 شزو دندې له لاس ورکړي دي. سنا کاکړ سره د دې موضوع جزئیات لدی اورو.
سلامونه تران ست تاسو د ازادي رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویل په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه لیوې او نه تخلق وکړي شوی دی او د سنگارتونونو د بندیدو په اړه سنگارکونکو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپل فعالیتونو په بندیدو سره دوی د عاید بل سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي. د کابل ښار یو سنگر کوونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، موږ ته یې وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده. هغې زیاته کړه
خودم یک آرایشگر هستم. مرا فامیلم نه جامعه اجازه نداد.
زه یو سنگر کون کیم کورنۍ می او ټولنه ز پرې نه کوم چې زده کړې وکړم. له همدې سنگرتون څخه به میوه مړې ډوډۍ پیدا کوله. اوس ایران ته راغلم. دلته هم افغانان ته د کار اجازه نشته. ډېرو بندیزونو سره مخ یو. ډېره مبارزه مو وکړه. اعتراضونه مو وکړل چې سنگرتونونه ونه تړي. خو خځې وډبولې د سنگرتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگرتون څخه وېستلې. زموږ ژوند د دوزخ جوړ کړای. یوازې نه لاره چې پاتې ده د چې ځان وژنه وکړو او بیغم شو.
هله که مونږ باید خودکشي کنیم خدا بیغم کنیم از دنیا.
د دې ترڅنګ موږ له یو شمېر نورو سنگرکونکو سره هم خبرې کړې. مروه یو له دوه څخه ده چې په کابل کې سنگرکونکې وه. دا وایي د خپل پلار له مړینې وروسته د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هېواد ته کډواله شي او هلته خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوې بلې سنگرکونکې د سنگرکونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې په افغانستان کې د سنگرتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12 سنگرتونونه وتړل شي او 15 ښځې په خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو د څانګې مرستي الهي دربار هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سنگرتونونو د تړلو په غبرګون کې په یو ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 15 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وو چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سه‌شنبې ورځ د زمري میاشتې درېیمه نېټه د سنگرتونونو د بندولو وروستۍ نېټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سنگرتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پای راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون سخت محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او په خپلو سیاستونو کې هم کوم بدلون نه دی راوستی. مننه.
ډېره مننه سنا کاکړ و چې د سنگارتونونو د بندشو سنگارتونونو د خاوندانو په اړه راته ویل چې دوی وایي چې مجبور دي چې هیواد پریږدي ځکه چې کار روزګار په وطن کې ختم شوی دی. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم شاوخوا 2000 سنگارتونونه په افغانستان کې موجود وو چې د هغو د بندېدو له کبله شاوخوا 15000 کسان بې روزګاره کیږي. هغه کسان چې بې روزګاره کیږي هغوی مجبور دي چې په بل کار پسې وګرځي. په افغانستان کې هسې هم د کار روزګار بازار خراب دی، نو دوی مجبور دي چې له هیواد ووځي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو او زموږ د خبرونه پر راډیو سربیره د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم اوریدای شئ. زموږ خبرونه د ویب سایټ له طریق هم تعقیبول شئ، هم اوریدای شئ او هم مطالب لوستلی شئ.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
او په دې ورسې شیبو کې مو بختيار ساحل د سپورت له دنیا خبرې وی.
سلامونه میو منای. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مرکزی اسیا د کافا تلولیو پترت کې وکړه شو چې خپل دریم سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټي. افغان لوبډلې د یاد سیالي پترس کې چې نن تر سره شو درې د دوه پر وړاندې ترکمنستان هیواد ته ماتې ورکړه. باید وایو چې افغانستان د کافا تلولیو پترس کې خپل لومړنۍ دوه سیالي له قرغیزستان او ازبکستان هیوادونو څخه ګټلې وي. د یاد سیالي پترس کې افغان لوبډلې د ایران پر وړاندې سیالي بایللې وه، خو د کوربه تاجکستان پر وړاندې دوه د دوه پر وړاندې په برابر توګه پاتره سولې وه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزون کې د روان سیالیو په جریان کې څو ځل په خپل خبرو کې وویل چې لوبډلې د سیالیو کې بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې لري نه ده چې افغان لوبډله به د یادو سیالیو د اتلولۍ جام هم وګټي. هغه د دې سیالیو نه مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی چې په ایران هیواد کې څو اونۍ تمریناتي کم هم ترسره کړی و.